شیبریان دا ازادي راډیو د دې سر په خبرونه کې مو هرکلی کوم. افغان ولسمشر په واشنگتن کې وویل
دا سفر یو بریالی سفر و.
د ولسمشر غني او جو بایدن تر لیدو مخکې په بغلان کې امریکایي الوتکو پر طالبانو حملې وکړې. دا څه معنا؟ د امریکا د نبراسکا پوهنتون استاد احمد سیوی
دا ښایي چې موږ تاسو سره ولاړ یو په جګړه کې وي او که جګړه کې نه وي.
امریکایي رسنیو واشنگتن ته د افغان جګړې پلاوي سفر ته په څه سترګه کتلي؟ د امریکا شخ آشنا راډیو خبریال فیسی
ولسمشر غنی دا سفر دلته زیات مهم ارزول شوی دی.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ. نورستان ته په تیرو دریو میاشتو کې په زرګونو سیلانیان ورغلي دي. نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د امریکا ولسمشر له افغانستان سره د 3.3 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه. په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې او تلفات په زیاتېدو دي. د پاکستان 15 پوځیان په بلوچستان کې ووژل شول. د خبرونو تفصیل. ولسمشر جو بایدن وایي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي، خو امریکا به له افغانستان سره مشارکت او همکاریو ته دوام ورکړي. ښاغلی بایدن تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې د افغان ولسمشر اشرف غني او د ملي مصالحې ډلې شورا د مشر عبدالله عبدالله کوربه و. د دواړو مشرانو له غونډې وروسته جمهور رئیس غني په یوه خبري غونډه کې خبرې وکړې او د هغو مرستو یادونه یې وکړه چې جمهور رئیس بایدن او د دفاع وزیر لوید آسټن یې ژمنه ورسره کړې ده. شاغلی غنی وویل چې ولسمشر بایدن له افغانستان سره د 3.3 میلیارد ډالرو مرستې وړاندیز کانګرس ته استولې او زیاته یې کړه چې د کانګرس غړیو هم دته د دې مرستو د تصویب ډاډ ورکړی. په دې اړه نور تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. دوام روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کووید-19 د ناروغانو شمیر او د دې ناروغۍ له کبله مړینې په زیاتېدو دي. دوام روغتیا وزارت ویاند دستگیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې په دې ارقامو کې لوی اونۍ رئیس ډېر زیاتوالی راغلی.
متاسفانه در یک هفته گذشته متواتر
لبه د مرغله یوه اونۍ رئیس زمونږ ارقام په ملي کچه د زیاتېدو په حال کې دي. د تلفاتو شمیر هر ورځ د اتیا او سلو کسانو ترمنځ دی.
شاغلی نظری په عین حال کې یادونه وکړه چې د کورونا د ناروغانو لپاره د اکسیجن د کمښت ستونزه حل شوې ده. دا مرخته وزارت وین زیاته کړه چې اوس په کونړ او لغمان ولایتونو کې د اکسیجن د تولید فابریکې فعال شوې دي او هر ورځ له ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه د اکسیجن بالونونه هیواد ته واردېږي. لسکونه کسانو چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی، پرون د اعتراض لپاره د امریکا سفارت ته نږدې په کابل کې لاریون وکړ. د پرونی لاریون ګډونوالو غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره له افغانستانه وویستل شي او یو پخواني ژباړونکي وویل چې د دوی ژوند په خطر کې دی.
دښمنان هر ځل هر ورځ غواړي چې موږ ووژنې. موږ غواړو ژوندي پاتې سو، نه غواړو ماشومان مو یتیمان سي.
په همدې حال کې فرانس پرس خبري اژانس راپور ورکړی چې په افغانستان کې د ډېره فرانسوي ځواکونو یو شپاړونکی په میدان وردګ ولایت کې وژل شوی دی. د عبدالبصیر د کورنۍ غړیو اژانس ته ویلي چې نوموړی دوه اونۍ مخکې ناڅاپه ترۍ تم شو او وروسته د میدان وردګ امنیه قمندانې دوی ته پر ټلیفون خبر ورکړ چې طالبانو دوه ډزې پرې کړې. د پاکستان پوځ وایي چې 15 سرتیري په بلوچستان ایالت کې د مشکوکو وسلوالو په یوه کمین کې وژل شوي دي. پوځ په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو ویلي چې وسلوالو پر دې سرتیرو د پنجشنبې په ماښام د بلوچستان ایالت په سانګین سیمه کې ډزې وکړې، خو بیان زیاتوي چې برید کوونکي تر اوسه نه دي پیژندل شوي. په بلوچستان کې چې د 6 میلیارد ډالرو په لګښت د چین د ترانزیټي لارې د رغنیزې پروژې لپاره خورا مهم دی، له کلونو راهیسې د بلوڅ بیلتون پالو داعش او طالبانو په ګډون د وسلوالو ډلو فعالیتونه روان دي. د جرمني پولیس وایي چې د دې هیواد په جنوب کې د چړو په وسیله په یوه برید کې 3 کسان مړه او 6 نور ټپیان شوي دي. د جرمني رسنیو د راپور له مخې پیښه په ویرزبورګ ښار کې شوې او برید کوونکی د پولیسو پراخو عملیاتو په ترڅ کې په داسې حال کې چې د پولیسو په ډزو زخمي شوی و نیول شوی دی. پولیسو وروسته یوازې دومره وویل چې دا برید د یو فرد لخوا شوی او خطر نور له منځه تللی، خو د علت په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې پیشه پرون ماښام هغه مهال وشوه چې برید کوونکي پر یوې ښځې د چړې په وسیله برید وکړ او کله چې لاروی مرستې ته ورغلل نو پر نورو هم گزارونه پیل کړل. او روسي خبر دا چې د اروپا د فضایي تحقیقاتو اداره ایسا هیله لري چې د لومړي ځل لپاره له بدني پلوه یو معلول انسان استخدام کړي او فضا ته واستوي. د ایسا مشر جوزف اشباخر پرون رویټرز آژانس ته وویل سلګونه معلولو کسانو چې د راتلونکي ستورمزلي به وي لا د مخه دې دندې ته غوښتنلیکونه سپارلي دي. ښاغلی اشباخر زیاته کړه چې د اروپا د فضایي تحقیقاتو له ادارې ډیر خوښ دی ځکه د ده په وینا دې کارې وښوده چې فضا او کائنات د هر چا لپاره دي. د ایسا مشر همداراز وویل چې دې ادارې نږدې 2000 غوښتنلیکونه ترلاسه کړل خو اوس د کسانو د استخدام پروسه بنده شوې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. په دې خپرونه کې زه احمد چبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مخته وړي. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو پرون په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د شراکت او همکارۍ د دوام په اړه خبرې وکړې. ولسمشر جو بایدن وویل امریکایي ځواکونه له افغانستانه وسي خو امریکا به له افغانستان سره په سیاسي او اقتصادي برخو کې همکاریو ته دوام ورکړي. جمهور رئیس اشرف غنی وویل چې واشنگتن ته د سفر بریالی و ځکه په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام ژمنې ترلاسه کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن لخپل افغان سیال اشرف غنی سره په کتنه کې له افغانستان سره د دوامدار مشارکت ژمنه وکړه او ویل امریکا به د خپلو سرتیرو له ایستلو سره سره له افغانستان سره همکارۍ ته دوام ورکړي. ښاغلی بایدن پرون د افغان ولسمشر او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله په ګډون د افغان حکومت د جګپورو مشرانو کوربه و. بایدن د خبرو له پیل مخکې له افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړ.
The partnership between Afghanistan and
د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ مشارکت پای ته نه رسیږي بلکې دوام به وکړي. زموږ سرتیری له افغانستان وځي خو زموږ ملاتړ پای ته نه رسیږي. موږ له افغان ځواکونو سره او همدارس په اقتصادي او سیاسي برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکوو.
ښاغلی غنی په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې افغان ملي دفاعي ځواکونو پرون جمعه د هیواد په جنوب او شمال کې شپږ ولسوالۍ بیرتنی ولیدي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو له لیدنې څو ساعته مخکې د امریکا پوځ د افغانستان په شمال کې د طالبانو پر سنګرونو دوه هوایي حملې وکړې. د پنټاګون یو چارواکي فاکس نیوز چینل ته وویل چې د حملې په بغلان ولایت کې د بی پیلوټه الوتکو په وسیله شوې دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی هم پرون په خپله اونیزه خبري غونډه کې له افغان ځواکونو سره د امریکا د پوځ د ملاتړ یادونه وکړه. له میرمن ساکی څخه پوښتنه وشوه چې که طالبان د زور له لارې د واک د نیولو هڅه وکړي نو د متحدو ایالاتونو اقدام به څه وي. دې په ځواب کې وویل د امریکا پوځ د داسې یو حالت د مخنیوي لپاره کافي امکانات لري.
دا وایي زه نه غواړم له وخته مخکې څه ووایم یا وړاندوینه وکړم خو موږ له بهر څخه د امکاناتو په ګډون د ظرفیتونو یوه مجموعه لرو چې په وخت سره به کار ترې واخیستل شي. ولسمشر بایدن دا یادونه د خپل اعلان په پیل کې هم کړې وه.
له افغان مشرانو سره د بایدن له غونډې وروسته ولسمشر اشرف غنی په یوه خبري کانفرنس کې خبرې وکړې او د هغو مرستو یادونه یې وکړه چې ولسمشر بایدن او د دفاع وزیر لوید اوستن یې ژمنه ورسره کړې ده. ښاغلی غنی وویل چې ولسمشر بایدن له افغانستان سره د 3.3 میلیارد ډالرو مرستې وړاندیز کانګرس ته استولی دی او زیاته یې کړه چې د کانګرس غړو هم دته د دې مرستو د تصویب ډاډ ورکړی دی. ولسمشر غنی د افغان ځواکونو د تجهیز او تمویل په برخه کې د پنټاګون د مشر ژمنې هم یادې کړې او واشنگتن ته خپل سفر بریالی وباله.
اصلي خبره هم ساده ده. آیا امریکا افغانستان خوشی کوي یا افغانستان سره د یو نوي فصل په برخه کې به دوست ملاتړ او همپیمان اوسي؟ او ځواب د دې پوښتنې په قطعي توګه مثبته ده او زه باورمندیم چې دا سفر یو بریالی سفر و.
له بایدن سره تر کتنې مخکې افغان مشرانو د دفاع له وزیر لوید اوستن او له هغه مخکې د استازو جرګې له مشرې نانسي پیلوسی او همداراز د جرګې له جمهوري پالو غړو سره وکتل. ښاغلی غنی پرون
پنجشنبه د امریکا په سنا کې د اقلیت لمشر میچ مکانل سره هم وکتل.
د امریکا شخ آشنا رادیو خبریال وحید فیضی په واشنگتن ډی سی کې د ولسمشر اشرف غنی سفر څارلی. د تیر شپه په هغې خبري غونډه کې هم و چې جمهور رئیس غنی پکې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. له ده به واورو چې امریکایي رسنیو دا سفر څرنګه ارسولی.
دلته ګڼې رسنۍ د معتبرو رسنیو په شمول چې سی این این یا نورې رسنۍ دي دلته د ولسمشر دا سفر تعقیب کړ. په خپله کوم خبري کانفرنس کې چې زه وم نن د ولسمشر غنی ګڼې رسنۍ هلته راغلې وې او د ولسمشر دا کانفرنس ته خبري پوښښ ورکوو. دلته په دې اړه په داسې وخت کې بحث کیږي چې البته افغانستان د امریکایي عسکرو وتل هم دوام لري، نو د افغانستان موضوع یو توده موضوع ده. دلته د امریکایي رسنیو لپاره هم ګڼو ملي او نړیوالو رسنیو دلته د ولسمشر غنی دا کانفرنس تعقیبوو او د تای په مهمه سترګه زما په نظر باندې کتل چې چې د کانفرنس کې مونږ ولیدل.
فیضی صاحب، د افغانستان ولسمشر روس صلیبی اوږدې مودې امریکا ته سفر وکړو او تاسو دې ته اشاره وکړه چې دا سفر ته د امریکا رسنیو اهمیت ورکړی دی، لیکن بیا هم اوسنی شرایط په امریکا کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل بل لور ته په امریکا او په ټوله سیمه کې د کورونا وبا خپرېدل او داسې موضوعات، اقتصادي فشارونه او له افغانستان سره بیا د امریکا د مرستو نوې ژمنې، دا ټوله بیا هم بل لور ته په دې سفر باندې یو ډول تاثیر نه غورځوي د امریکایانو له نظر؟
یو شی چې واضح دی چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو حضور د امریکایانو لپاره ممکن یو خبر پدې وي چې هغه نظامی او اقتصادي اړخ ته وګورو. خو په مجموع کې افغانستان یو ستراتیژیک ارزښت لري د امریکا لپاره. ولسمشر غنی چې په خبري غونډه کې وو نو هغه خپل دا سفر بریالی و باله او تر څنګ یې د ولسمشر بایډن سره چې د خبرې کولې دا هغه پاره ډېر ډاډه وو او خوشاله و نښکره کېدو چې د افغانستان د پاوز نه د ملاتړ په برخه کې د ته اشاره وکړه چې د ولسمشر غنی وویل چې مانه بایډن غوښتنه وکړه چې څه شی غواړي. ده ورته وویل چې موږ په واشنگټن کې یو قوي متحد غواړو یا همکار غواړو. چې ده ورته په ځواب کې ویل چې موږ تاسو سره ولاړ یو او مشخصه توګه یې د 3.3 میلیارد ډالر مرسته اشاره وکړه چې د امریکا حکومت غوښتنه کوي ده تر څو کانګرس یې پاس کړي نو دا به د افغانستان سره مرسته کیږي. په مجموع کې دا یو سفر و چې ولسمشر غنی د افغانستان حکومت ورته زیات سترګې په لار و چې وایي موږ خپل هغه څه چې توقع درلوده هغه په دې سفر کې وو او موږ ترلاسه کړی دي.
دا مرسته خو له افغانستان سره کیږي، لیکن په ورته وخت کې د کانګرس تصویب ته اړتیا شته. څرنګه کانګرس به دا ومني؟
ولسمشر غنی په دې خبرو کې د اشاره دا و چې د کانګرس د یعنی قانون جوړونکو سره چې پرون د کتلی وو هغه ورته ډاډ ورکړی دی چې په دې برخه کې به اقدامات کوي او دې مسلې ته به په جدي سترګه ګوري.
ډیره مننه فیضی صاحب.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
له جمهور رئیس بایدن سره په کتنه کې د ولسمشر اشرف غنی د خبرو مهم پیغام څه و؟ د نبراسکا په پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز له مشر شیرجان احمد زیناور.
زه فکر کوم د دې ټول مهمه دا وه چې د امریکا سره د اړیکو نوی باب پرانیستل ول هغه نو اوس چې امریکا دا پریکړه وکړه چې افغانستان خپل پوځیان راوباسي. او تاکید په دا و چې داخلي موضوعات باندې او د ټول افغانستان کې خلک د متحدولو په شکل باندې د افغانستان راتلونکي او د جمهوریت د ساتنې هڅو باندې تاکید و. خو بیا هم هغه دا مننه وکړه د امریکا ولسمشر چې دوی به افغانستان سره ولاړ وي په دې هڅو کې او ډېر مهمه ده چې نړیوال هم ورسره ودرېږي، ځکه کم داخلي بوج چې د افغانستان د ستونزو د فکر کوم هغه باندې ډېر تاکید و چې یووالی مهم ده افغانستان ته. اوس سره تاریخي پړاو کې افغانستان موقعیت لري چې ټول هېواد باید یو اوسي او د حزب سیاست له منځه ولاړ شي.
دا د یووالي یادونه چې تاسو کوی او د ولسمشر په خبرو کې هم ښکاره شوه، مخکې له دې سفر نه هم ویل شوي وو چې ښاغلی بایډن به له دوی سره په کتنو کې دا خبره وکړي.
فکر کوم والی وو زکه ولس مشبارن په دې خبرو کې کله چې ولس مشر اشرف غني سره ناشتو هغه ذکر کړ چې اوس موږ افغانانو سره ولاړ یو، خو راتلونکي خپل د افغانانو په لاس کې دا چې څنګه راتلونکي غواړي. نو دا په دې معنی ده چې افغانستان کې د افغانستان حکومت او خلک او سیاسون څرنګه ځان سره متحدوي او ځان ته خپل راتلونکي لار ټاکي. خو بیا هم دا ذکر کړ چې افغانستان د پوځونو راوستل په دې معنی نه دي چې افغانستان او امریکا راوځي. افغانستان سره امریکا مرسته جریان لري، که پوځي شکل باندې یا اقتصادي شکل باندې دا مرسته په دې جریان لري ورکوي.
دا ډاټ تر کوم حده وو د ښاغلي بایدن په خبرو کې؟
تدیر هلو زه فکر کوم د دوی سیاسي اولویت دا ده چې افغانستان خپل فوجیان راوباسي. اما اوس مهال سیاسي فشار په امریکا کې دومره زیات دی چې دوی د باندې فشار زیات دی چې باید افغانستان پرې نه کړي یوازې. افغانستان ستونزو سره مخامخ دی، بالخصوص طالبان د خوانه حمله کوي. دا وروستي پرمختګونه چې په ونځي ولسوالۍ کې شوي دي، دلته سیاسي اندېښنه مختلفو احزابو کې بالخصوص سره ریپبلیکنانو کې راپیدا کړې ده، او دیموکراتانو کې هم په ولسمشر باندې سیاسي فشار راغلی دی چې حتی دا تقاضا هم شوې وه چې باید فوجیان راوستل وځنډول شي. خو زه فکر نه کوم هغه وځنډول شي، اما نورو تاکتیکونو په کارولو سره د افغانستان حکومت سره ودرېږي او وروسته به لا هم زیاته کړي، کاره تاکتیکونه نظامي تاکتیکونه وي یا سیاسي یا اقتصادي.
څو ساعته مخکې له دې چې د افغانستان ولسمشر له ښاغلي بایدن سره وګوري، په بغلان کې د امریکا بي پیلوټ الوتکو حمله وکړي، فکر کوي دا له دې ډاټ سره ارتباط لري؟
دقیق دا نه یوازې د ډاټ سره ارتباط لري، ځکه امریکایانو په تیر هم په تیر کال هم دا وعده کړې افغانستان سره که چېرته د افغانستان حکومت او پوځیانو باندې کمزي کې حمله وشي او دوی شاتګ ته مجبور شي، نو دوی به مرسته وردانګي. فکر کوم د هغې مرسته ته دوام دی، خو چونکې دا وخت په دې وخت کې هم دا حمله اجرا کېږي چې ولسمشران سره ویني، معمولا دغه راز خبرو ته نور هم اهمیت ورکوي چې افغانانو دا ښایي چې موږ تاسو سره ولاړ یو که جګړه کې وي او که جګړه کې نه وي.
فکر کوي چې دا ټول د افغانستان حکومت دومره ډاډمن کولای شي چې د طالبانو د اوسنۍ حمله په شا کړي او یو ځل بیا پخوانی خپل موقعیتونه ترلاسه کړي؟
زه فکر کوم کولای شي، نه یوازې دا چې د افغانستان دا ډاډ ورکړي، بلکې نورو روحي او قوت هم ورکړي چې کومې وعدې چې نړیوالو سره کړي دي هغه باندې اعتبار وکړي. زه فکر کوم دا ډاډ به نه یوازې د امریکا د خوانه وي، ځکه کله چې امریکا کوم واده افغانستان سره کوي نړیوالې تعقیبوي، که هغه اروپایان دي یا نور کسان دي، نو د دې تاثیر خورا ډېر زیات دی د افغانستان لپاره. کله چې د امریکا ولسمشر افغانستان سره کوم واده کوي، نو اروپایان او انګلیسان هم همدغه په قدم ور روانېږي، څرنګه چې د دې پوځونو په وتلو کې هم ولیدل. نو احمد زیات دی ډاډ ورکول ډېر مهم دی په دې حالت کې چې خلکو فکر کوي افغانستان نه امریکا په مکمله توګه راوځي، افغانستان به پرېږدي. خو اوس سیاسي فشارونه چې ولسمشر بایډن باندې دلته کور کې دي، دا ښایي چې امریکا نه ده خوښه په دې، ځینې امریکایان بالخصوص نه دي خوښ چې د افغانستان امریکایي پوځونه په مکمله توګه راوځي، او که بیا راوځي هم افغانستان به یوازې پرېنږدي.
د نبراسکا په پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمد زی. د ساجر ډو پروانه خبرونه کې تراتنیمو بجو وروسته د افغانستان د جګپوري پلاوی د امریکا د سفر په اړه بحث لرو، خو اوس په نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راوړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
یو ایس ټوډی ورسپانې په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان له ولسمشر سره د امریکا د ولسمشر جو بایدن د کتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورسپانې له لیکنې سره سم له دې کتنې سره هم مهاله په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او د سولې خبرې په ټپه درېدلې دي. له بلې خوا امریکایي پوځیان له افغانستانه په وتلو دي. ورسپانې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي دا خبره راخیستې چې ویلي دي د امریکا په مشرۍ جګړه په ناورین ختمیږي. د تیرونی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي نړیواله ټولنه شل کاله پخوا افغانستان ته لدی څرګند هدف سره راغله چې له تیروریزم او سختدریزي سره مبارزه کوي او سول او ثبات راوړي، خو ستر بل هر وخت سختدریزي په اوج کې ده. له بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه باسي، خو د افغانستان پر راتلونکو کې لشکلتیا لاس نه اخلي. د دا هم ویلی چې امریکا به د افغانستان د بشري اقتصادي او پرمختیايي پروګرامونو ملاتړ ته دوام ورکړي. بلینکن د پنځشنبه په ورځ د اروپا د سفر په ترڅ کې وویل سپین ماڼۍ پوهیږي چې د طالبانو له لوري جدي خطر شته. دوی به هڅه وکړي چې یو وار بیا ټول افغانستان ونیسي او له دې سره به جګړې لا زیات یو پراخ شي. ورسپانې د امریکا د جګړو د لګښتونو ګراف هم خپور کړی. په دې ګراف کې له لومړۍ او دوهمې نړیوالې جګړو رانیولې د عراق او ویتنام تر جګړو پورې د امریکا د تاریخ د ټولو جګړو لګښتونه په ګوته شوي دي. په ګراف کې د افغانستان د جګړې لګښت په څرګند ډول تر ټولو زیات ښودل شوی دی. ورپسې امریکا د ویتنام په جګړه کې ډېر لګښت کړی دی. ګارډین ورسپانه دی ورسپانې بیا د زرګونو افغان ترجمانانو د استلو په دې برخه کې د ولسمشر بایدن د ژمنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې په دوام کې راغلي ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې هغه افغانان به هیر نه کړي چې له امریکایي پوځیانو سره مرسته کړې ده. ورسپانه وایي په وروستیو ورځو کې له افغانستانه د دغو افغانانو او د هغو د کورنیو د استلو چارې چټکې شوې دي او هڅه کېږي چې ټول مخکې تر دې چې درست امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي وایستل شي. ګارډین د کانګرس د یو جمهوري پال غړي په قول کلي د هغو افغانانو چې په خطر کې دي د کورنیو د غړو په شمول شمیر 50,000 ته رسیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
امریکا او فرانسې ایران ته خبرداري ورکړې چې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د اټومي خبرو له چوکاټه ونوسی. دا خبرداري یو ورځ وروسته له هغه ورکول کیږي چې د ایران پر اټومي بټیو د تفتیش لپاره د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې د څارنې د موافقه مهلت د چهارشنبې پورس پای ته ورسید. لبلی خو د اټومي انرژي نړیوال ادارې ویلي دي تهران تر اوسه هغه لیک ته ځواب نه دی ویلی چې دې ادارې د تفتیش د مهلت د غځولو غوښتنه پکې کړې وه. جزئیات په دې راپور کې
ډیپلوماټان وایي چې که د ایران پر اټومي فعالیتونو د څار یا تفتیش د موافقې مهلت تمدید نشي نو په ویانا کې د ایران د اټومي موافقې د احیا په مقصد له شپږو اونیو راهیسې پیل شوي مذاکرات ښایي کړکېچن شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون له خپل فرانسوي سیال ژان ایویس لودریان سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه وویل
موږ له ایران سره لا هم جدي اختلافونه لرو. زموږ مرکچیان په را روانو ورځو کې د غیر مستقیمو خبرو په اووم پړاو کې د ګډون لپاره راستنیږي. موږ ګورو چې که دا اختلافونه حل کړای شو خو دا جدي اختلافونه دي او موږ یې باید په حل بریالي شو. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې او ایران ترمنځ د څارنې د توافق په اړه جدي اندېښنې پر ځای پاتې دي. په دې اړه له ایران سره خبرې شوې او دا مسأله باید حل شي.
د ایران پر اټومي فعالیتونو د موقت څار توافق د روان 2021 کال په فبروري میاشت کې د دریو میاشتو په مخه تایید شو او د می په 24 نیټه یې موده د یوې بلې میاشتې لپاره وغځول شوه چې دا مهلت اوس پای ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې رئیس رافایل ګروسی دوه ځلې پر ایران فشار راوړ چې دا توافق تمدید کړي خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. اوسمهال په دې اړه خبرې د تخنیکي ستونزو او د ایران د غوښتنې په اساس درېدلې دي. امریکا په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقې ووتله او پر دې هیواد یې اضافي بندیزونه ولګول. ایران هم ورو ورو د دې موافقې په اساس له ځینو لګېدلو محدودیتونو څخه سرغړونې پیل کړې. خو فرانسه هغه هیواد دی چې د برتانیا، جرمني، روسیې او چین تر څنګ ولاړ دی او اوس له تهران څخه غواړي چې دې مذاکراتو ته حاضر شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی لودریان له بلینکن سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل دی تمه لري چې ایران په دې برخه کې وروستۍ پریکړه وکړي څو مذاکرات ژر تر ژره نتیجه ورکړي. ولسمشر حسن روحاني او نورو ایراني چارواکو د روانې اونۍ په پیل کې داسې نښې نښانې څرګندې کړې چې په اټومي خبرو کې پرمختګ شوی دی.
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د سپورت لډګره د کرکټ په ډګر کې په نړیواله کچه نن دوه مسابقې دي. یو د انګلستان او سریلانکا ترمنځ، بل د ویسټ انډیز او جنوبي افریقا، او دا دواړه لوبې د شلو اورونو دي. او د فوټبال ل ډګره نن د اروپا د جام لوبو په ترڅ کې دوی لوبي ترسره کیږي. یو د ویلز او ډنمارک ترمنځ، بل د ایتالیا او آسټریا ترمنځ. اوس په سپورت نورستان ته مخه کړو. د نورستان چارواکي وایي د نوي کال له پسرلي د جوزا تر اخري شپو ورځو پورې د دې ولایت طبي ښکلاګانو لیدلو ته له بېلابېلو ولایتونو شاوخوا 15,000 سیلانیان ورغلي دي، چې دې کار نه یوازې د ملي پارک شهرت زیات کړی، بلکې د سیمې خلکو ته یې هم ګټه رسولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان طبیعي ښکلاګانو لیدونکي ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. د یاد ولایت مسؤلین وایي وروسته له هغه د نورستان له ښکلي طبیعت، اوبو او یخې هوا څخه د خوند اخیستلو مینوال مخ په زیاتېدو دي، چې نږدې دوه کاله وړاندې د چاپیریال ساتنې ادارې په غوښتنه ولسمشر غنی نورستان د ملي پارک او د ژویو لپاره خوندي ځای اعلان کړ. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د کال د پیل نه تر اوسه پورې شاوخوا 15,000 کسانو د نورستان نه لیدنه کړې چې دغه لړۍ دوام لري.
د نورستان دنګ غرونه د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او پر نورو ونو زرغون دي. په سیندونو کې رڼې اوبه بهیږي، په ځمکه شین بخملین چمنونه غوړېدلي او له هرې خوا د ډول ډول مرغانو زړوړونکې نغمې اورېدل کېږي. په یادو شنو او زړه راښکونکو چمنونو کې رنګارنګ او ښکلي ګلان د نری باد سره نڅا کوي. د ګلانو ښکلا او نڅا له جګړو د ستړو انسانانو زړونو کې هم مستي پیدا کړي، نو ځکه خو څوک د ساز سرو دلی غږوي او څوک هم ورته ناڅي. نورستان ته خدای داسې زړه راښکونکې او ښکلې منظرې په برخه کړي چې پلیدو او سیلي انسان نه مړیږي. نو همدا وجه ده چې د هرې ورځې په تیریدو یې د ښکلا انګازې تر لرې لرې ځایونو رسیږي او له هرې خوا یې لیدو ته جوپې جوپې سیلانیان روان دي. سلطان محمد له کندهار د نورستان لیدو ته راغلی وایي عبدالرحیم له ننګرهار پارون ته تللې. د نورستان ښکلاګانې ستایي خو په لاره کې د سړک له خرابوالي سر ټکوي.
ډېر ښایسته ځای دی، قدرتي منظرې لري، په زړه پورې ښایست لري، خو بدبختانه د سړکونه دومره خراب دي چې د چکر په خوند یې مونږ پوه نه کړو. او نور ډېر ښایسته سیمه ده. هیله مو دغه ده چې د سړک دغه کار زر تر زره بشپړ شي، چې تر څو نورو خلکو ته د راتګ زمینه برابره شي.
سیلانیان او د سیمې اوسیدونکي وایي د ملي پارک له نومول کېدو یې دا د نږدې دوه کاله پوره کېږي، خو لا هم یاد ولایت ته غځېدلي سړکونه کنډو کپر پراته دي. د دوی په خبره چې د دمې او ډوډۍ خوړلو لپاره هوټلونه او نورې اسانتیاوې نه لري، خو د نورستان والی بیا وایي چې د سړک جوړولو چارې چټکې کړي او سیلانیانو ته یې د اسانتیاو برابرولو هڅې پیل کړي دي.
د نورستان د طرف نه یو 23 کیلومتره باندې کار روان دی. دریم لاټ اوس قرارداد ته تللی دی. موږ د ټولګټو وزارت جناب وزیر صاحب سره او نورو مسؤلینو سره په دې اړه تماسونه نیولي دي او انشاءالله هغه برخه چې په خېدلو یې کار روان دی هغه به هم ورځ تر بلې چټک شي، او هغه برخه چې لا قرارداد نه دی شوی او هغه قراردادونو کې دي شو وخت ونیسي هغه به ترمیم شي.
د نورستان اوسیدونکي وایي پخوا ختیز او لویدیز نورستان ته د افغانستان پادشاهان او امیران د ښکار او سیل لپاره تلل، او له ښکلاګانو ډک دغه وطن کې به یې د رخصتۍ شپې ورځې تیرولې. د دوی په خبره که بیا هم حالات برابر شي او امنیت تامین شي، نو نورستان ته به د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو جوپې رامات شي، چې له همدې درکه به حکومت او ولس دواړه ډیره ګټه ترلاسه کړي.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی، راغاړې نوسې جانانا لات بل ډول دی، وراغاړې وا نوسې جانانا لات بل ډول دی. ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، چې تخفنشي پیزوانا لات بل ډول دی، راغاڑی نوزے جانا نالا بل ڈول دی ورا غاڑی وا نوزے جانا نالا بل ڈول دی گرانو ہواد والو پکور پاتشی سنگ سے د مور پاتشی کورونا دا شان ما پکڑی
اته بچاو دې شتخ کې شوې لاند خبرونه ولسمشر جو بایدن وای چې امریکایي ځواکونه له افغانستان وځي خو امریکا بل افغانستان سره مشارکت او همکاریو ته دوام ورکړي له ولسمشر جو بایدن سره جمهور رئیس اشرف غنی ولیدل او تر لیدو وروسته وویل چې بایدن له افغانستان سره د 3.3 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو شمیر او د دې ناروغۍ له کبله مړینې په زیاتېدو دي خو دغه وزارت وایي چې د اکسیجن د کمښت ستونزه حل شوې ده لسکونو کسانو چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی پرون په کابل کې د اعتراض لپاره د امریکا سفارت ته نږدې لاریون وکړ دوی غوښتنه کوله چې ژر تر ژره له افغانستانه باید ویستل شي ځکه چې د دوی ژوند په خطر کې دی د پاکستان پوځ وایي چې 15 سرتیري په بلوچستان ایالت کې د مشکوکو وسلوالو په یوه کمین کې وژل شوي دي د جرمني پولیس وایي چې د دې هیواد په جنوب کې د چړو په وسیله په یوه برید کې درې کسان مړه شوي او شپږ نور ټپیان دي د جرمني رسنیو د راپورونو له مخې پیشه په ویرزبورګ ښار کې شوي او برید کوونکی د پولیسو لخوا نیول شوی دی د اروپا د فضایي تحقیقاتو اداره ایسا هیله لري چې د لومړي ځل لپاره له بدني پلوه یو معلول انسان استخدام کړي او فضا ته یې واستوي اساجر ډو په منځني سپد دولس شپښنه به په ټول افغانستان کې اوري دا اساجر ډو پروانه خبرونه کې مو د سر موضوع نن دا ول چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن سره کتلی دي او امریکا له افغانستان سره د 3.3 میلیارډ ډالرو مرستو ژمنه کړې دي او د افغانستان جمهور رئیس له دې سفره خوشحالي څرګند کړې ده او په وی خبري غونډه کې وویل چې دا سفر ډیر بریالی و دا موضوع په یو بحث کې دلته چیرو ل کابل په ټلیفون د پانتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی را سره دی او د خلاصون د لارې د شورا رئیس او د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه هم ل کابل په ټلیفون را سره دی دوی ته شرح خلاص وایم سره اورو
مننه
سلامت سید اکبر هغه کلمړی تاسو ته راشو ستاسو په نظر د امریکا نوی مرستې له افغانستان سره څه معنا
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته او تاسو مرمنو تاسو ته اوریدونکو ته وایي زه خپل فکر کوم چې دلته اوس حالات ته چې واقع دي چې د امریکا تک چې دي د افغانستان څخه په څو لحاظو باندې خلک شک او تردید کې اچولي دي یو شخص تدید دادی چې مهم چې خلک په دې فکر دي چې امریکایان به د افغانستان نه ووځي په افغانستان کې به پاتې شي یا که ووځي د افغانستان څخه لکه د اوازې و انګازي چې دي چې د افغانستان په نږدې همسایه ملک کې به دلته بیا بدبه شو د دوی نو دا هم لکه نه وتلي د افغانستان څخه د شي معنا ورکوي یا مثلا دا اوازې و انګازي دي چې دلته به د ناټو بعضې ملکونه پاچیږي لکه د ترکیې خبرې چې یادېږي دلته دا هغه خبرې دي چې هغه د ملت او د ولس خلک یې هم په شک تردید کې اچولي دي او هغه خلک چې دوی په مقابل مخالفت کې ولاړ دي هغه هم په شک تردید کې اچولي دي او دلته که اوس دلته راځو د مرستو په باب باندې یو دا چې د افغانستان سره خلک مرستې کوي هغه داسې مرستې کوي چې په افغانستان کې دلته آبادي راشي او په افغانستان کې د اقتصاد قوي شي او یا دا مرستې یو داسې مرستې وي د افغانستان سره کوي چې بم راته راوړي ټانک راته راوړي توپک راته راوړي تیاره راته راوړي او هغه مرستې دي. زما فکر باندې دا هم یو شک او تردید دی چې خلک یې شک تردید کې اچوي.
خو دلته یوه خبره ده سید اکبر اغا وبخشئ، دلته دا خبره ده چې په افغانستان کې چې کله امریکایي او ناټو ځواکونو اعلان وکړ چې دوی خپل ځواکونه باسي او د راپورونو له مخې د دوی ګڼ شمېر پوځیان ووتل هم او محدود شمېر یې لا پاتې دي چې په لنډ وخت کې به دا هم ووځي. په افغانستان کې جګړې ډېرې زیاتې تیزې شوې، په کار نه و چې دا جګړې کمې شي تر څو دوی ووځي، او که جګړې دوام وکړي خو دوی هم دا خبره کوي که په افغانستان کې وضعیت سم نه وي نو دا سیمه زموږ لپاره مهمه ده.
زما فکر باندې هغه بنیاد و اساس هم دوی خراب کړی شوی امریکایانو د وتلو په باب یا د سولې په باب چې آینده په افغانستان کې څنګه حکومت جوړېږي څنګه به سوله راځي، هغه بنیاد و اساس چې دوی کښې شوی هغه موږ ته چې زه بعضې شیان ته اشاره کوم. یو دا و چې اول والې د طالبانو د امریکایانو ترمنځ چې مذاکرات شروع شوله د ټرمپ استراتیژي د جنګ و مناسبه نه وه. بیا وروسته تر هغه چې موږ ته چې ولیدله چې
له نورو ولې ګیلې وکړو خبره د افغانانو ده، یعنی خبره د افغانانو ده. فکر نه کوي چې
خبره پراکم مهرباني زه به خبره پراکم د افغانانو خبره ده خو دوی داخل دي. نو زما فکر باندې دوه معلومات تشول دي چې انتخابات مناسب نه و ټول خلکو په مطبوعات او بل ځای ویل چې انتخابات نه کیږي، صلح دي تصدیق حق د اولیت ورکول چې هغه نه وسو. بیا ورسره تر ټرمپ ټویټ وو، بیا تر هغه ورسره د نیو حکومت دغه دا و چې موږ به دا نظر په توافقنامه باندې کوو. وروسته تر هغه پنځم والي لا دا خبره هم وه چې د استنبول غونډه وه، او د هغه غونډې په وخت کې چې خلکو امیدونه دي غونډې ته و دوی هغه توافقنامه نقض کړله وه چې موږ په خپل وخت باندې
مننه. تاسو به بیا هم راشم ابراهیمي صاحب، تاسو څه فکر کوئ د امریکا دغه سفر تاسو څرنګه ارزوئ، په څه سترګه ورته ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو په شیبر صاحب اواسته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه ونې کیږي وړاندې کوم. خدا خو مونږه کزیر شو د سفر ته نو په مختلفو حالاتو کې د امریکای دولت او خصوصا هغه څوک چې په راسته قدرت دي په مختلفو ډولو باندې هغه ازمایشي دورې خپل امتحان کړي دي چې دا هم یو آزمایشي دوره وه. وروسته له هغې نه چې امریکایانو دا تصمیم ونیو چې افغانستان نه به ووځي، په دې جریان کې د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ هغه د سولې مذاکرات هم یو آزمایشي پړاو و چې تر ډېره حده کامیاب نه و. وروسته له هغې نه د جګړې په ډګر کې هم امریکایان غوښتل چې دا معلومات وکړي چې د افغانستان دولت کولی شي طالبانو په مقابل کې په ځانګړي ډول او پرته د دې له دخالت نه مقاومت وکړي او کنه. نو په دغه نتیجه کې اوس موږ ته معلومه شوه چې د افغانستان ډېرې ولسوالۍ سقوط شوې، وضعیت ترینګلی ده، او ورو ورو وضعیت هغه د نویمې لسیزې خواته چې دلته به کورنۍ جګړې پیلېږي، دلته به بشري حقوق نقض کېږي، او دلته به هغه ساختار له منځه ځي. نو د امریکانو مسؤلیت لکه څنګه چې بایدن په خپله یو بیانیه کې ویل چې زمونږ مسؤلیت ختم نه ده، ولې جګړه هم ګټلې ده، د تروریزم ظالم له منځه وړي دي، القاعدي شبکه هم منځلې کړې ده. خو دا په ظاهر کې هغه خبرې چې دوی کوي، ولې په دوامداره توګه په دغه منطقه کې د دوی ستراتیژیکې ګټې دي، او دغه وضعیت خپل امریکایان ته د منلو وړ نه ده. په دې اساس دغه سفر یو ځل بیا
خودلته ابراهیمی صاحب سوال داده که امریکایان غواړي هم چې پاتشي کسم ولسمشر بایدن شکاره وویل چې دوی به ټول قواوی باسي افغانستانه کنه، که محدود شمیر قواوی لکه څنګه چې سید اکبر هغه مخکې اشاره ورته وکړه فرزنده ترکیه قواوی دلته پاتشي، دا شمیر به هم ډیر محدود وي، لیکن د افغانستان امنیتی وضعیت به څنګه وي که چیرته داسې وي چې فرزند طالبان وایي چې د خارجي قواوی به ټول ووسی، او د جنگ له خاطره همدغه اصلي عامل د جنگ غني، او دا محدود شمیر قواوی دلته وي، فکر نه کوي چې جنگونه به تیز شي؟
زه فکر کوم چې جګړه به نور هم شدت پیدا کړي په افغانستان کې. مهم د دوی وطن نه دي د دوی د ځواکونو، مهم دا ده چې امریکا په دې منطقه کې څومره نقش لوبولی شي، څومره نقش باید ولوبوي د خپلو ګټو لپاره او د جهانی نظم د ثبات لپاره امریکایان په دې منطقه کې نقش لري. چې تاسو ګورئ په تاجکستان کې دې اړي لري، همداسې ازبکستان سره خبرې، پاکستان سره خبرې روانې، حتی قطر ته دې هغه جنگي الوتکې څو دانې نورې هم اضافه شوې. نو دوی نقش ډېر مهمه ده. دوی نه غواړي طالبان په یو طرفه شکل افغانستان کې قدرت ته ورسېږي، او د دوی نه مثلا د روسانو حمایت، د چینایانو حمایت او د ایرانانو حمایت، یعنی امریکا غواړي چې یو توافق راشي د دولت او د طالبان ترمنځ، هغه وخت راځي چې دلته دواړه طرفه خپل وزن وښيي.
سر اکبر آقا، تاسو څه فکر کوئ چې امریکا ته د افغانستان د حکومت د جګپوړو چارواکو سفر چې دوی ډېر بریالی بولي، د سولې په خبرو څه تاثیر کولی شي؟
لکه ما چې مخکې وویل چې دا خبرې ټولې د سولې ضد روانې دي، یعنی د سولې خبره اوس موږ په افغانستان کې نه ویلو چې پیشرفتي د سولې په باب باندې سوې ده. دا مطلق د امریکایانو دې خبره ولا کزه به ترازه ما خبره ماخته کړې نه و. دا خبر به پکې راځي د استنبول غونډه چې دی کول، هغه د دې لپاره کول چې امریکا ځان بری ثابت کړي او د افغانستان څخه چې ودی او په افغانستان کې یو حکومت جوړوي، هغه به د چې حکومت وي چې هغه به د افغانستان طرفدار حکومت وي، د امریکا طرفدار حکومت وي. نو زما فکر باندې چې اوسنۍ حالات کې زه خپل داوا مکه چیرې موږ افغانان خپل په مابین کې سولې ته ژمن نشو، زه فکر نه کوم چې موږ د کدبل چا څه توقع ولرو په هغه توقع باندې موږ چې سولې ته ورسېږو. یګانه دا کېدلی سي چې افغانان نه په خارجانو باندې اعتنا او اعتماد وکړي او نه په همسایه ملکو باندې اعتنا او اعتماد د سولې په باب باندې وکړي. یګانه افغانان خپل په مابین کې سره کښېني او دغه ملت ثالث بالخیر کې درېمګړې کې سومې کې چې هغه د دوی په مابین کې پریکروسی نو په هغه صورت کې بیا موږ کامیابی ته ځو. اوس را لیدې خبرې چې د جنگي حالات کې زه فکر کوم چې دا خوشحالي به د هر طرف په جنگ باندې وي، او دا خبره درست نه ده که اوس دا خلک وایي چې موږ امریکا د کومک را کوي په دې کې بزمز د جنگ جنبه قوي سي. نو زما فکر باندې د افغانستان سره دښمنۍ ده. که هغه چې بل طرف وایي چې موږ سره د جنبه قوي سي، دا زما فکر باندې درست خبره نه ده. اوس دلته وخت د صلح دی، هر طرف باید چې
د سولې لپاره فکر نه کوي چې تر ټولو مهم ګام مخکې تر دې چې امریکایان خپل قواوې په افغانستان کې پریږدي، د ناټو قواوې دلته پاتې شي، یا نورې مرستې امریکایان په پوځي برخه کې لکه څرنګه چې تاسو نظر په دې برخه کې څرګند کړل افغانستان سره وکړي، بهتره دا نه ده چې لومړی ګام باید افغانان په خپلو کې اوربند وکړي؟
په دې کې شک شبه نشته. اوس خو دلته موږ وینو چې ملت افغانستان چې هغه بې طرفه خلک دي او د سولې توقع د ملت افغانستان سره ډېر کېږي، هغه دلته یرغمل شوی دی. که د خارجیانو یرغمل وبولي، که د طرفینو یرغمل وبولي، یرغمل شوی دی. ښه خبره به دا وي چې خارجیان هم په دې باندې قانع شي چې ملت ته وخت ورکړي، او طرفین هم په دې باندې قانع شي چې ملت کې هغه موثر خلک چې هغه بانو پز اشخاص په ملت کې لرو، هغه ته وخت ورکول شي، واک ورکول شي، اختیار ورکول شي، او یو میکانیزم باندې دوی چې هغه البته په افغانستان کې سل په سله کې مسلمانان چې ټول په اسلامي میکانیزم باندې د دواړو طرفو توافق راشي، او د هغه اسلامي میکانیزم باندې د دواړو طرفو تر مابین د سولې خبرې جریان ولري، دا به ډېر ښه وي.
او بخښي، دلته وخت خبره تاسو وکړه. افغانانو په خپلو منځونو کې په دوحه کې شاوخوا نه میاشتې خبرې وکړې. دا وروستۍ خبرې هم د دوی تماسونه دا و چې د دواړو خواوو د حکومت او د طالبانو استازو وویل چې د غونډو په نظم مو خبرې کړې دي. یعنی فکر نه کوي چې دوی ډېر سست روان دي؟
نو هغه وخت ما دوی وخت و زوم طرفین او د خارجي خارجان دوی وخت ملت ته ورکي. د ملت هغه خلک چې هغه موثر خلک دي، اوس خو هغه د ملت خلک چې دي هغه هیڅوک شرکت په صلح کې نه ورکوي خلکو ته، او په صلح کې نه ګډوي. که اوس موږ وګورو د یوه طرفه اقتصادي تاوان چې دي هغه هم د ملت دي، او که وګورو جاني تاوان چې دي هغه هم د ملت طرفونو زیات دي. که دې بمبار وګورو د ملت خلک ډېر دمند دي، کنتجار وګورو د ملت خلک ډېر دمند دي. نو زما فکر باندې هغه خلک د وخت خبره دغه خلکو کومه چې هغه درېمګړي وي چې هغه،
یعنی تاسو فکر کوئ چې د طالبانو له دغه وبښتي تاسو فکر کوي چې د طالبانو له دغه استازو سره چې په دوحه کې دي او د حکومت له دغه پلاوي سره چې استولې دي له دوی سره باید خبرې ونشي؟
نه، زه دا وایم چې دغه دوه طرفه چې خبرې کوي دا د خدای په آیات سره ثابت شوی دی چې د دوو کسو تر مابین د سولې که البته که د سولې خبره ورته وایه زه خو ته د خارجیانو تر وتلو پورې د سولې خبره هم نه ورته وایم. که د سولې خبره ورته وایه نو دا د آیات مصداق دی چې وایي فأصلحوا بینهما امر دی د درېیم سړي ته چې ته چې د دوی تر مابین درېیم سړی دی راولات چې د دوی تر مابین دي امتیاز وکړي ممیز دي سي او ملامت دي په ملامت وایي سلامت دي په سلامت وایي نو دواړه طرفه دي سولې ته راوبولي. نو زه فکر کوم چې دا دواړه طرفونه متوافق ته تر هغه وخته نه رسېږي چې د دوی په مابین کې یو ممیز نه وي چې هغه د دوی تمیز وکړي چې دا ملامت دي دا سلامت دي دواړه سلامتیا ته راوغواړي. یعنې هغه چې دي ملت چې ورسره ملګري شي د دوی سره په هغه صورت کې بیا کېدلی شي چې صلح تر دوی ورسېږي. لیکن که دوی دواړه معاندین د سولې دپاره ناست وي هغه دې موږ تاسو ولیدلې په میاشتو سره کښېنسته کوم توافق ته سره ونه رسېده.
مننه سید اکبر آغا. ابراهیمی صاحب که بیرته د واشنگتن سفر ته راشو، تاسو به د ولسمشر اشرف غنی خبرې اورېدلې وي، د جو بایډن خبرې به مو هم اورېدلې وي، د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې هم د دوی خبرې خپرې شوې. تاسو څه اټکل کوئ چې له دغو خبرو چې د افغانستان د راتلونکي لپاره، د سولې لپاره، د افغانستان د ثبات لپاره او په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره د امریکا ژمنې څرنګه ارزوي؟
زه فکر کوم شیبر صاحب چې دغه جګړه د موږ په لاس کې نه ده او نه سوله د موږ په لاس کې ده چې موږ خپلو کې سره کښېنو او دلته د یو اسلامي نظام په سر توافق وکړو. ځکه اسلامي نظام پاکستان ته اول د منلو نه ده، هغه وایي چې زه یو هیرو یم د اسلامي نړۍ ما په څنګ کې څنګه اسلامي نظام جوړ شي. او دویم بود د دې منطقي د هیوادونو او د امریکې ترمنځ هغه مدیریت چې جګړې او د سولې په سر ده په دې کې اختلاف به نظر او اختلاف به ګټو ده چې د منطقي هیوادونه د روسیې په شمول، د ایران په شمول، پاکستان دا ټول داسې یو مدیریت غواړي د جګړې چې دوی ګټې پکې حفظ شي. ولې امریکا دې ته متوجه ده چې څنګه وکولی شي په افغانستان کې دغه شل کلنۍ لاسته راوړنې حداقل حفظ شي او د دوی هغه ماموریت چې ډېر اوږد ماموریت و د تاریخي پلوه دلته په منطقه کې خپل ستراتیژیک اهداف ته په کتو سره د مدیریت واجب په خپل لاس کې ولري. نو د دغو هیوادو ترمنځ هم یو ستونزه شته ده که چېرته د افغانستان دولت فعاله ډیپلوماسي ولري چې د منطقې د هیوادونو توجه هم د دوی په شتون کې د دوی د ثبات سره وتړي او امریکایانو ته هم دلته یو زمینه مساعد شي چې دوی په داسې یو دولت سره توافق وکړي چې هغې کې د سولې په نتیجه کې منځ ته راشي. نو د امریکایانو کومکونه به تر هغه وخته دوام کوي تر څو چې دغسې یو حالت راځي. زه فکر کوم چې جګړه به نور هم شدیده شي په افغانستان کې او دا د افغانانو په ګټه نه ده. د دې غوښتونکی پاکستان ده چې پاکستان له دغه سفر نه هم خوشحاله نه و، ځکه دوی داسې فکر کوي چې که چېرته دلته نظام له منځه ځي په افغانستان کې نو بیا دا د راټولولو موضوع نه ده او بیا دوی کولی شي طالبانو سره هم په زغرده خبرې وکړي، له فشار نه نور هم استفاده وکړي او بیا هم افغانستان یو بلې نوې جګړې ته داخل شي. نو دا د پاکستان غوښتنه نه ده، دلته ثبات د ایران نه ده، د چین هم هغه ستراتیژي له پاکستان زاویې نه دلته تنظیمېږي. یوازینی ملک چې دلته ګټې لري هندوستان ده او هندوستان هم هغه نظامي نقش نه لري او نظامي کومکونه هم نه کوي. نو په دغه اساس باندې امریکا که چېرته له دې ځای نه ووځي او غیر مسؤلانه وطنه کوي او افغانستان بیا جنګ ته ځي نو دا د دوی هغه جهاني مسؤلیت هم ده چې باید دغه موضوع پرې نه دي او دلته داسې یو زمینه مساعده شي په پاکستان باندې فشار راشي تر څو د سولې هغه درول شوې خبرې بیا پیل شي او افغانان په دې پوه شي چې موږ په خپل منځ کې باید توافق وکړو او د نورو لاسوهنې ته زمینه مساعده نه شي. په دغه اساس باندې دغه جګړه چې ده اوس که طالبان یې کوي که دولت یې کوي نو دا د افغانانو په ګټه نه ده. تاسو وګورئ یو مهلک مرض دلته حاکم شوی ده، برق نشته، اوبه نشته، بیکاری ده، ټول ځوانان د موږ ځي همغو اروپایي ملکو ته چې دوی نه غواړي چې د دوی تربیه د هغوی په لاس شي. نو دا څنګه یو اسلامي حکومت ته موږ کار کوو او ځوان نسل د هغو چا په لمن کې اچول چې هغه اسلامي تربیه سره مخالف
مانه
فکر نه کوم چې دمن هغه اهداف کې افرادی او مدیریت کې لاس سره شنو کومه خپل سره یو شو خپل دا خپل تاسات وران نه کو خپل سره کو نه وران نه کو خپل پای چپ نه کو خپل مکتبونه وران نه کو او څول د زمينه مساعده شنو اوس دولت هم دا
او مننه ابراهيم
صاحب ها
مننه مننه ابراهيم صاحب چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخسته او سید اکبر غلطا سو هم مننه کوم چې په دې بحث کې مو ګډون را سره وکړ
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
یوشمیر ډاکټران او روغتیایي کارکونکو په افغانستان کې وایي چې د کورنۍ غړي د کورونا وایروس له ګواښ سره مخامخ دي. دوی لوامې روغتیا وزارت غواړي چې د کورونا غړو ته واکسین ورکړي. د کورونا وایروس د زرګونو نورو وګړو ترڅنګ د څه باندې سلو روغتیایي کارکونکو او ډاکټرانو ژوند اخیستی. تفصیل پرې راپور کړي.
ننګیالی د محمد جنا روغتون یو له هغو نرسانو څخه و چې دوه اونۍ وړاندې د کویت نولس ناروغۍ له امله ساه ورکړه. د هغه ورور عبدالودود وایي ننګیالی له تیرو څو کلونو راهیسې د کابل ښار په بیلابیلو روغتونونو کې دنده ترسره کړه، خو څو ورځې وړاندې له کورونا ناروغۍ سره تر یو میاشتنی مبارزې وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړ.
ډاکټر ننګیالی اوس هم دنده ترسره کوله او د نوکرۍ پر مهال یې وضعیت خراب شو او کور ته راوستل شو. وویشت ورځې له دې ناروغۍ سره مبارزه وکړه، خو له بده مرغه دوه اونۍ وړاندې د شپې په 8 بجو په محمد علي جناح روغتون کې ساه ورکړه.
ننګیالی 15 کاله عمر درلود، واده یې کړی و او د راشد او فردوس په نومونو یو 4 کلن او بل 2.5 کلن ماشومان درلودل. عبدالودود وایي ورور یې ننګیالی په یو کرایه کور کې ژوند کوه او اوس یې بچیان په ناوړه وضعیت کې دي.
د کورونا اقتصادي وضعیت په اړه یې درته ووایم چې د دولت کارکوونکی و 14.5 زره افغانۍ معاش درلود چې له دې د کور کرایه هم ورکوله. اوس هغه معاش هم نه ورکول کیږي او بچیان یې په ناوړه وضعیت کې دي. له دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې د ماشومانو لپاره یې د هغه معاش ورکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کورونا ناروغۍ له پیله تر اوسه 102 ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي خپل ژوند له لاسه ورکړی. یو شمېر ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي که څه هم دوی د ناروغۍ په لومړۍ کرښه کې دي، خو د دوی کورنۍ تر اوسه واکسین نه دی ترلاسه کړی او د ویروس د اخته کېدو له ګواښ سره مخ دي. یو له دې څخه فیض قلندری دی چې د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل خود افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی وویل چې د یوې منظمې تګلارې پر اساس به د روغتیایي کارکوونکو او ډاکټرانو کورنیو ته واکسین ورکړل شي.
په زیره برخو کې چې کوم وادول راځي هغه ټول ته به واکسین تطبیق کیږي، لکه دا اوس چې روان دی که هغه د روغتیایي کارکوونکو کورنۍ دي او که نور وګړي دي، او د روغتیایي کارکوونکو کورنۍ ته به هم دا هم په نظر کې ده چې په راتلونکي پلان کې دا شامل دي چې دوی ته به هم واکسین تطبیق کیږي.
په افغانستان کې د کورونا ناروغۍ له پیله تر دې مهاله 4500 تنه مړه شوي چې ویل کیږي غیر رسمي شمېرې تر دې لوړې دي. په ورته مهال د کورونا واکسین تطبیق په هیواد کې دوام لري او امریکا تازه اعلان کړی چې د نږدې 3 میلیونه دوزه واکسینو مرسته به وکړي.
بل لور ته د غزنی یو شمېر اوسیدونکو او محصلین وایي دلته د کورونا وایروس له مخنیوي په هدف یوازې د زده کړو په مرکزونو بندیز لګېدلې، نور هر څه خلاص دي. خلک ودونه کوي، جوماتونو ته ځي، فاتحه خانو ته ځي. او د غزنی د روغتیا چارواکي وایي که خلک احتیاط ونه کړي په غزنی کې به ناورین رامنځته شي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ښار کابل کندهار سړک ته چیرمه د ودونو د یو سال مخته په لسګونو موټران ولاړ دي. دلته د خلکو زیاته ګڼه ګوڼه هم ده. ماشومان لوبې کوي، ځوانان اتڼونه کوي، سپینګیري او نور کسان سیل ته ولاړ دي. د دغه سالون څخه په نږدې واټن په یو جومات کې هم ګڼه ګوڼه ده. ډیری لمونځ کوونکي را روان دي، نه واټن مراعت شوی او نه هم ماسکونه اچولي. خو په ښار او مارکیټونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه تر دې څو چنده زیاته ده. له یو بل سره روغبړ او ناست ولاړه کوي، اما تعلقات هم د پخوا په څیر دي. واټن مراعت، ماسک اچول او لاس په صابون مینځل دلته خلکو ته ټوک او دسیسه معلومیږي. یوازې ځان به په خدای سپارو پر نظریه ټینګار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکي وایي دلته یوازې د زده کړو په مرکزونو بندیز دی، نور نو هر څه خلاص دي. نه حکومت تدابیر نیولي او نه هم خلک د خپل او د ټولنې د نورو وګړو د روغتیا خیال ساتي. زهره افضلی د غزنی پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي محصله ده. دا وایي له بده مرغه چې دلته یوازې په درسي مرکزونو بندیز دی، نور نو هر ځای ګڼه ګوڼه زیاته ده.
سیحتامی هم خپل قرنطین یوازې په زده کوونکو او محصلینو لګولی، نورو ځایونو بازار او د خلکو ګڼې ګوڼې ته نه ګوري. دلته زده کوونکي او محصلین به ضرر کوي.
عبدالحی د میدان وردګ ولایت دی، خو په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو محصل دی. نوموړی وایي زده کړې یې ټکنۍ سوي دي. حکومت یوازې د زده کړو مرکزونه بند کړي، نور هر څه خلاص دي. د خلکو ګڼه ګوڼه تر پخوا اوس لا زیاته ده. عبدالحی غوښتنه لري چې یا دې د زده کړو مرکزونو ته د فعالیت اجازه ورکړل سي، او یا دې هم په سالونونو، جوماتونو، د فاتحه خانو او ګڼه ګوڼې په ځایونو کې د خلکو پر راټولېدو بندیز ولګول سي تر څو دغه ناروغي کنټرول سي.
نو خلک زیات له مشکلاتو سره مخ دي، نشي کولای چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
د غزنی ترڅنګ په ټول هیواد کې کرونا ویروس اوس هم په تیزۍ سره مخ په خورېدو دی. د غزنی روغتیا پالان وایي که خلک احتیاط ونه کړي ناورین به رامنځته سي. دوی له خلکو غواړي چې کرونا جدي ونیسي او دا ټوکه ونه بولي. په غزنی کې د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر نیکمل:
که چیرته تاسو له موږ سره او زموږ له ډاکټر صاحبانو سره همکاري وکړه، انشاءالله چې کرونا دریمې څپې سره به هم زموږ مبارزه کامیابه وي. که چیرته خلک همکاري ونه کړي، قرنطین مراعت نشي، مکاتب مسدود نه وي، نو دا مبارزه له ستونزو سره مخ کېدای شي.
که د غزنی اوسیدونکو په جماعتونو، فاتحه خانو او دینی مدرسو کې د کرونا ویروس پر وړاندې د تدابیرو د نیولو غوښتنه کوي، نو د حج او اوقافو ریاست د ارشاد او د دعوت څانګې مشر عبدالباری حقانی وایي:
موږ ټولو علماو، مساجدو، خطیبانو، امامانو ته خبر ورکړی ده مخکې له دې چې مسجد ته خلک داخل سي، وقایوي او روغتیایي اصول باید مراعت کړي. دویم، د جماعت د لمانځه کوونکو ترمنځ باید فاصله مراعت سي. دریم، فاتحه خواني او غونډې په مساجدو کې په کلکه بندي دي. که چیرې چا له دې نه سرغړونه وکړل، هغه به له جدي اقدام سره مخ کیږي.
د غزنی سیمه ییزه اداره هم له خلکو غواړي چې د ګڼې ګوڼې په ځایونو لګیدلې بندیز مراعت کړي. د والی وندوی واحد الله جمعزاده وایي: له کرونا ویروس سره د مبارزې کمیټې په غزنی کې په ځینو سیمو کې د لس ورځو په موخه د قرنطین امر کړی، چې هغه موده اوس پوره سوې ده.
هغه ځایونه چې زیات بیروبار په پکې و، لکه تکیه خانه، پاتیا خونی، د ودونو تالارونه او ځینې نور، قرنطین اعلان کړی و. د جوزا میاشتې پر 13 تاریخ باندې قرنطین اعلان شول، تر 28 تاریخ د لس ورځو دپاره.
غزنی هم د هیواد له هغو 14 ولایتونو څخه یو دی چې د کووېډ 19 ناروغۍ د مخنیوي په موخه شاوخوا درې اونۍ وړاندې پکې د زده کړو ټول مرکزونه د دوه اونیو لپاره تړل سوي و، چې دغه موده دوه نورو اونیو ته پسې وغځېده.
Oh.
چوا یو ماسک د دعا پجانے ماس دخپل مور کینا پجانے ماس دخپل مور کینا سما کرا سما دکور کینا امید دوارو سترگو تور کینا پخاموشے کی بزڑن تنگوی درل بزر ناوڑما شور کینا دچین ماچین کھلی ریز منیس کل تارا نیون سیتر گور کینا تارا نیون سیتر گور کینا